سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږه دا خبري مجله هم د شیبا په رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښ باندې باندې کتلې اوریدلې شي مجله په خبرونو پیلو د العربیه هوای شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنی بیا پیل کړي. په شارجه کې د متحده عربی اماراتو د شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل العلي ویلي چې د مسافرو ته د خو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربی هوایي شرکت کابل ته ډېر ژر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تېره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې لسره پیل کړي. العربی هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د دې هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایي شرکتونو ترمنځ سیالۍ زیاتې او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد سنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اسازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګ ویلي دی چې دواړو لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټا بریښنا د نوو موضوع د غزولو پر مسلې هم خبري وکړي. اول چې ویدي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتي ښکارا کړه. له تاجکستان د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو قرارداد داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په روان جمع کې د بریښنا له ډیرو پرچاوي او شکایت کوي. افغانستان په وروستي او 12 کې د خپلې اړتیا وړ ډیره بریښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارد کړې ده. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وای پوخنۍ صدر اعظم نواز شریف په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دند ترسره کړي او لکه د نورو صدر اعظمانو په څیر هیڅ یو نه ده بشپړه کړې. په لندن کې له څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته برائت ورکړ. د محکمې دی فیصلې نواز شریف د پارلمان دی وی څوکې لپاره د نوماندۍ وړ وګرځاوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دو یو ورځنۍ غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن د دسمبر په 8 ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 1450 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید. هغه 28 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف دین اشرف هم د لوبې په اروستۍ برخه کې درش پته نسودیدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې فرید احمد ملک او زیو رحمان اکبر دریدری، قیس احمد او اشرف الدین دوه وکټې واخیستې. د دې لوبلړۍ په نوبړې لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې تر دې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. تاسو یې خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل او کتلای شئ. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې به یې درته په راپور کې ووایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنیو یوه یې په مخدره توکو روږدې ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو. د هغو نجونو کیسې او ویر به هم در سره شریک کړو چې لزده کړو محرومې دي. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم در کړو. په دې اړه به هم را سره راپور واوري وګوري چې د مطالعې په وخت کې څنګه د خوب مخنیوي کولای شو. در مطالعې هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د میر احمد صافيه او قاپي کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني يو. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د رسنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې د نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې یې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې سپتمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې شدیده د نفسي ناروغۍ چې د یونیسف له قوله شاید له امله یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدیدې ناروغۍ 1,223,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلي. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنیدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. دبليو ایچ او زیاتوي دوی د میاشتې نږدې 200,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پایه افغانستان ته د راستنه شوي یو شمېر نږدې 4,000 تنه ښودلی چې 7,000 ښځې دي. د ادارې په تیر نوومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د رسنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چوای ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې دې یو د څه بیماری اخستې ده چې دې دا ځوان کور کې بیماری هم چې دې دا سارې خوږیږي دا خو معنی درس دې مونږ سترګو م پرتې کله سر او پرشيږي کله دا مخ سر او پرشيږي ما شمان چې دې ټول سینه بغل دې توخې دی ویو.
دا په تاسو حال کې چې د طالبانو حکومت راستانه شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستنه شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو یونیسف د ماشومانو د ساتنې صندوق او هم د رنګ د خړو نړیوال پروګرام دوه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې و چې له پاکستانه د راستنه شو افغان کډوالو ترمنځ د ساري ناروغي او هم د رنګ د تنفسي ناروغي او پیښې زیات شوې دي. دوی ورته اندېښنه څرګنده کړې و. نن د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد يرغل څلور تلويختمې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلامی کې دا ورځ غندل یو د سیمې د هیوادونو په ګډون لنډی غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ختمول وکړي. ورزو نور جزئیات د دغه ورځ په اړه باندې چې دا کوم ورځ وا په کوم کال کې دا ورځ رامنځته شو او پایلې تر اوسه پورې افغانان څه میو کنه په دې راپور کې وروګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پوځي يرغل د دې هیواد د څلويخت کلنې غمیزي پیلامه و. د طالبانو حکومت نن د دې ورځې د غندنې په پا پاري وغونډ را بللې و چې لوړپوړو طالب چارواکو پکې برخه اخیستې و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د غونډې ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرول وویل د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ د هغه په وینا د علماو استادانو محصلینو او ټول افغان ملت قتل عام پیل شو. هغه څه چې د دې ورځې پلویان ردوي او ادعا کوي چې له دې ورځې وروسته د طالبانو په ګډون نور حکومتونو هم د افغانستان او افغانانو لپاره څوکالي رانوړه او افغان وژنې دوام وکړ. نن د جدي یا مرغوم شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له څلور څلوېښتمي کلیزې سره برابره ده. دغه ورځې په اړه د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان تقریبا په یوه خوله دي او دا ورځ د افغانستان د لسیزو جګړو پیلامه بولي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لاملونه داسې راشمېري.
داخلي اختلافاتو په هغه وخت کې دننه په حزب دیموکراتیک خلق افغانستان کې دویم امریکا دا غوښتل چې شوروي دې په افغانستان کې داسې یو ځای کې راګیر کړي چې هلته دوی وشي کولی چې د ویتنام د جګړې غچ هغوی راواخلي او همدغه کار هم وشو.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړو. د حفیظ الامین حکومت یې ړنګ او د پر ځای ببرک کارمل واک ته ورسوه. خو له لنډې مودې وروسته د افغانانو وسلواله مبارزه پیل شوه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د شاوخوا یو میلیون افغانانو له وژلو وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له دغه هېواده ووتل. د راپورونو پر بنسټ په دې جګړه کې د شوروي اتحاد لږ تر لږه سوار لزره پوځیان هم وژل شول. مورخین وایي د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو وروستي مشر جنرال ګروموف چې کله له افغانستان تللو د امود سین په غاړه او د افغانستان سره په پوله یې په خپلو شونډو ترخه مسکا وکړه، داسې مسکا چې د یو مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
و مریدل چې نن د جدي مرغومی شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره وه. د افغاني شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1968 کال د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الامین په مشرۍ نظامي ړنګ او د نهو کلونو په موده کې په دې هېواد کې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او میلیونونه افغانان زیانمن کړل. تاسو کولی شئ د دې موضوع په ارتباط باندې د ازادي راډیو نشرات ازادي راډیو پر وی پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده هلته مو موي.
دا ازادي راډیو ما خمنۍ خبری مجله ازادي راډیو څلر وشتا
یا هم افغانستان کې پات کیګو. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وايي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ ده. یا دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په هرو دریو کورنیو کې یو له مخدره توکو زیانمن شوی دی. بیکاری او د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل شوی دي. ارزو عبیده سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یو ان او ډی سی وایي چې افغانستان کې له هرو دریو کورنیو یوه کورنۍ د مخدره توکو تر اغېز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزو سره مخ دی. یاد دفتر په خپله ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر پر 28 نیټه یو راپور خپور کړی دی چې په کې ویل شوي دي د 2018 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو استعمال له خطر سره مخ او یا هم د مخدره توکو د استعمال کوونکو شمیر 4000 کسانو ته رسیدلی دی. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% چې 25% او یا هم د 25% کم عمره ځوانان پکې ګډون لري دوی له مخدره توکو سره مخ دي، چې له دې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو له تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوس لري چې د مخنیوي لپاره باید خورا مهمې هڅې وشي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډیری افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي، له خفګان سره مخ دي، چې دا د مخدره توکو باندې د روږدې کېدلو یو له عمده لاملونو څخه دي. یو شمېر خلک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیکاری او د دوی اقتصادي فقر د دې لامل شوی دی چې خلک په مخدره توکو باندې روږدي شي. په کابل کې یوې مور له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړه چې خاوند یې لبیکاری ورستا البته د طالبان له حکومت ورستا دای له دند ګوښه شوی دی او اوس نو موړې په مخدراتو کو باندې روغ دی دی او یادونه کوي چې دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. همدارس په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس کاغلی منقاد له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله او همدارس له رواني او د په افغانستان کې د شتا فقر او بیکاری له امله خلک ډیری په مخدره توکو باندې روږدي کیږي. ښاغلي منقاد یادونه وکړله چې د مخدره توکو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره ناست پاسته ونه شي چې دوی له مخدره توکو سره روږدي دي. همداراز اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي توکو اسانه موندنه د دې لامل کیږي، د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې د مخدره توکو باندې د روږدو کسان شمیر زیات شي او د مخدره توکو باندې د روږدي کېدل عمده لاملونه ګڼل کیږي.
ابي تاس پګمۍ و چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه باندې چې ویلیو په افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې و کورنۍ د مخدره موادو لامل زیانمنه شوې ده موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په سویل کې په کندهار کې او ښوونځي کې دیرش بې سرپرست وړمنو نجونو هلکانو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. اته کله ناسیه چې 15 کاله وړاندې خپل پلار د تیر جمهوریت پر مهال د طالبانو او دغه حکومت د سرتیرو ترمنځ په جګړه کې لاس ورکړی دی. د دې خونځي له ممتاز زده کوونکو ده ورزو په راپور کې دا غینوره کیسه ورکوړو.
د اتکلنې آسیې پلار 15 کاله مخکې د طالبانو او د پخوانی حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. هغه اوس د کندهار په خصوصي خونځي کې په لومړي ټولګي کې په وړیا توګه زده کړه کوي او د خپل ټولګي اول نمره ده.
یو نیم کال وم پلار می شهید شوی دی. زه اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
دغه ښوونځي دغه شان نویش نور نجونو او هلکانو ته چې بې وزله او بې سرپرسته دي د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ځینې هغه ماشومان هم شته چې په خوای کورنۍ پاکستان کې کډوالې وي او اوس افغانستان ته راستنې شوي دي.
افغانستان د استعدادونو څخه ډک دی، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاص څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو د فار برابر شوی دی.
جګړه، بېوزلي او بیکاری افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې پر وړاندې لوی ننګونو شمېرل کیږي. آسیا اوس مهال د روښانه راتلونکي لپاره هڅه کوي، خو لکه دا لسګونه زره نور ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. هغه هم په داسې وضعیت کې چې طالبان له شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلی دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخوالو او غزولو خبره کوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د جګړې له سختېدو سره اندېښنې شته چې ښایي جګړه د لا زیاتې ویجاړې سبب شي. ورسو نوریاس نوري ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د اسرائیل د پاوز لوی درسي زهرسي حلوي خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سه‌شنبې ځمکني عملیات د غزې په مرکزي برخه کې د کډوالو ښاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخ کې پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړې ګواښ هم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور لمخې دا په وروستیو ولسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 15000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سهشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحدو ایالتونو پرون سهشنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگټن کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحدو ایالتونو د تېرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د لسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو، د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحدو ایالتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړې لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړې لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
و موریدل چې په غزه کې د دې احتمال شته چې جګړه لا نور وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر په غزه کې لا 1.5 زره اوخته دی. او همدارنګه ځینې اسرائیلي جنرالانو ویلي دي چې د دې احتمال شته دغه جګړې میاشتې وغځیږي. اوس هم مرزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه او وروستي خبرونه
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې نن په دویمې غیر رسمي سیالۍ کې وتوانېده چې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې سره افغان لوبډلې دغه لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټله. په لومړۍ لوبه کې هم افغان لوبډله بریالی شوې وه. نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې شرف الدین اشرف او بهیر شاه محبوب نیمه سلیزې ووهلې. بهیر شاه محبوب په لومړۍ لوبه کې هم تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی و. د افغانستان د 250 منډو هدف په ځواب کې بیا د اماراتو لوبډله په 1450 منډو وسوځېده. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فرید ملک او ضیا اکبر درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز قیس احمد او شرف الدین اشرف بیا یوازې دوه لوبغاړي له مخې لرې کړل. د دې سره دغه د غیر رسمي لوب لړۍ پای ته ورسېده او افغانستان به د اماراتو پر وړاندې د رسمي شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 29 نیټه پیل کړي چې درې سیالۍ به سره ولوبي. خو لا د دې سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل نوملړ نه دی اعلان کړی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په تر پایه هم احتمال لري چې دغه نوملړ خپور شي او که نه وي نو سبا به دغه نوملړ خپور شي. خو د یادو سیالیو لپاره ویل کېږي چې له وړاندې لوبغاړي اماراتو ته رسیدلی دي، یوازې اعلان یې پاتې دی. د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ د ټیسټ لوب لوبلړۍ هم پیل شوې ده. د هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ بشپړ کړې ده چې دوی د کیل راهول د سلیزې پر مټ 245 منډې وکړي. افریقي ته بیا کګي سوراباډا 15 لوبغاړي وسوځول او اوس د سویلي افریقا پاړۍ جریان لري. د لوبې په دویم ورځ چې 194 منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځولي دي. او د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبي دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. آسترالیا 313 منډې کړې وې او پاکستان بیا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 104 منډې کړې دي. د پاکستان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي بایللې ده او دغه ټیسټ لوبه نو درې نورې ورځې هم لري چې پایله ورکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره یې هم خبر کړل.
په نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
ځینې کسان چې کتاب لولي نو خوب ورځي، د ځینې نورو لپاره بیا دا کتاب لوستل داسې وي چې زړه یې ورسره تنګي. خو دا چې په هالنډ کې دې موضوع ته څنګه حل لار پیدا کړې ده، ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو. ګورو
ورزش، انرژي او کتاب لوستنه جمعې تود ځای او د مطالعې لپاره د سکون او آرام نه ډک چاپېر چل. دا هر څه د نیدرلینډ یا هالینډ د اتری خار په مشهور کتابتون کې د سر د یو سیوري د لاندې راټول شوي دي. دلته نه یوازې د ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو پیغلې او زرمی په آرامه فضا کې کورنۍ وظیفه کوي، بلکې له نصابه بهر ډول ډول کتابونه هم لولي. د دې ترڅنګ دوی ورزش هم کوي او هغه هم په داسې یو سایکل نما شي چې د پیډل په برېښنایي لپټاپ، موبایل ټلیفون او ځینې نور برقی آلات چارجوي. سباستیان هم د هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې نږدې هر ورځ ورزش او مطالعه هم مهاله کوي. دی وایي دا ډېر خوند کوي چې وجود دې په حرکت کې وي او دماغ دې هم په لوستنه کې بوخت وي. د دې سره زما مازغه ډېر آرام وي. په پښو پیډل ورکوم، د دې سره مې کتاب ته توجه ځکه زیاتوي چې دا مې ویښ ساتي او خوب نه راځي. دا سایکلونه دوامدار پیډل وهلو ته اړتیا نه لري، بلکې برېښنا د ځان سره ساتي او د ضرورت سره سم یې کارونکي ته ورکوي. په دې بجلۍ د مطالعې میز او د دې شاوخوا بلبونه هم روښانه کیږي. د لویدیځې اروپا د دې وړوکي هیواد کتابتون دا ودانۍ په یو وخت کې مرکزی ډاکخانه یا پوستخانه وه، خو د کله راسي چې د کاغذي لیکونو ځای برېښنا لیکونو اخیستی دی، نو دا ودانۍ هم له ډاکخانې پر کتابتون اوښتې ده. هالند د سایکلونو له وجې نړیوال شهرت لري او د دې هیواد 12 میلیونه وګړي تر 4.5 میلیونو پورې سایکلونه لري. خو د اتری خار وګړي سایکل یوازې له یو ځای بل ځای ته د تګ راتګ لپاره نه، بلکې ورزش او زرغونې انرژي د لاسته راوړنې لپاره هم کاروي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. یو یادونه غواړم چې وکړم، د افغانستان په وخت د ماښام له وو تر اتو د مایکروفون ساسي پروګرام ده. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه سره همدارنګه جزئیات شریکې او هر ډول موضوع چې لرئ موږ سره کولی شئ په دې پروګرام کې ورباندې خبرې وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. اوس هم ورځو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم ترې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. تاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه، یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي، یا د وایستی والا وړي، او مسکین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کیریس دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو ته شوی دی. په نمیشت کې یو قلم نه دی برکې شوی دی، وای امضا نمیشت وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته، د شذو درس ته، د شذو مکتب ته سل پیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د شزه مشکلات د شزه درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.